پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرله پسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي. د موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتالا سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلی څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې وویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کرونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلی او څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم که صبح امروز یک ماین جاسازی شده که د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی. بالای همکار ما هم انفجار کرد که چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی ازو وقتی که پس همکار ما صاحب را آمدن انفجار سیومی هم دو یه صورت گرفت. خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر بهو پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک غبرګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درنه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټه پنشن اولس وژل شوې دي. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پکتیکا پولیسو لاس ته ورغلي دي.
شغلی آریان زیاته کړې چې د جګړې لسیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاس ته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په یوستول سوې خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یا د مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه اوه کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پېښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پېښه د لفظي شخړې له امله رامنځته سوې ده. د امریکا د بهرنیو چار وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کرونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کرونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هیواد کې په یوه ورځ په کرونا ویروس اخته سوي دي. دا په یوه ورځ په کرونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 115,000 ته رسېږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کرونا ویروس اخته سول. په روسیه کې د کرونا ویروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره سوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدي چې واقعي شمېر د باندې راوځي. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمېر ټولټال 1,280 تنه ښودل سوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ سوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کرونا اخته سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل سترې محکمې د یکشنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستره محکمه به همدارز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بینی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبندیان خوشي سوي.
ترڅو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري سوي. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کرونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز د پروګرامونه خپریږي، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. سیازادی رادیو ته غوږ یست. د کابل د څرخې پله زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي سوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشي سوي، چې له دې سره په ټوله کې د خوشي سوو زندانیانو شمیر 238 ته ورسید. د بدسل کې د چتیر اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 169 طالب بندیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړ نه ورځې په دوام 98 نور طالب بندیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 238 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول، ترڅو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسه کې د پرمختګ لپاره خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونی د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دې چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ کندوالی به د جګړې دوام او د لا ډېرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,340 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غني د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي. بلې سلیسب
ډېره مننه. د دیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 196 طالبانیان خوشي سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 98 طالب زندانیان خوشي شول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمامه سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي.
دو شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ د امریکا تر فشارونو سره دی، خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغه هم ایله کیږي چې تر څو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پولیسو کې چې چونالته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري شدي سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوی امضا شوی ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکی. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لسی دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې ډېر ولاړ دي چې موږ 1,500 بندیان تر 1,500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لسی. دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچیرې 1,500 بندیان لکه زه فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بې له دې چې باید دوی مذاکراتو کې. دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان لستوي دي، یعنی نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1,500 لکېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه
شي. یو خوا وایي چې موږ 1,500 خوشي کوو، بل خوا وایي چې موږ 1,500 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې د 1,500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا ته سپارلې 1,500 بندیانو دا لیست پر اساس باندې باید بندیان لسی وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه دی مراد کړی. بهتر به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی و مخکې دا هغوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره واره کړې وای کوم چې دا اوس هغه قضیه نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې خبرې کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخیب له زندانه په دو پر لپسې ورځو کې 196 طالب بندیان خوشي سوي، چې له دې سره د خوشي سویو زندانانو شمیر 1,340 ته ورسېد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکې وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلي ناصری وویل دغه ځمکه د کندهار ولایت د شوراندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نوموړي دغه شان ویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیاته دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 وګونه پورې سوداګري توکي له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې دغه شمېر پخوا د 200 وګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپلې غزیدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کمه کړې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په اونۍ کې 3 ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په اونۍ کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هېوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي، خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. ترامپ دا اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید-19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرانس رابلل دی. جزئیات له احمد تکن.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
وی آر ویری کانفیدنت دټ وی ګونا هاف ا واکسین ات دی اند اف دی ایئر بای دی اند اف دی ایئر هاف ا واکسین.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څېړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید-19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي. ځکه کدا سی وشي نو د سرچینو د برابرولو د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 8,000 اوښتی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته ورځ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې سوې اوس به خاطر پر دې ستراتو وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې لستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د وستر لسته راوړنې په توګه څه دی. د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کورونا وایرس ته په اشاره سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاره سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 100,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټست ظرفیت له 100,000 څخه 100,000 ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوډۍ د ویش پاړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سر مقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمیرو وژل درو خبره ده، خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي دا سیوڅ پیښ شوې دي.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالیستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي.
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی، او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیح شوی دی او په دې وروستۍ کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخ دي. وسلوالې ډلې، زورواکان، د پسات کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر ټولو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې تر څنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یوه تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
خپلواک صافي د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي له تیرو دوه ورځو راهیسې په علیشنګ ولسوالۍ کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غوښتنه له امریکا څخه ده تر هغه چې طالبانو تاوتریخوالي کم کړي نه وي خپل سرتیری د افغانستان نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل ترسره کوي. زموږ چارواکي ولې داسې خاموش پاتې دی ولی جواب نه ورکوي؟ فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي د طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اډمنو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت وو؟ خو دا بیا امغه د خلکو پر سرنوشت د خبره چي لوبي کول دي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شکورت څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځیو زده کوونکو ته خو درس د رادیو یا هم ټلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زده کوونکي څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګی سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کې نکړي.
تاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نوې دی. ازادي رادیو د پایانګیر خبرونه تخپل پیام پرې د مرګرانه داسې د کونړ ولایت د پیټ ولسوالۍ کې د څه حالات جوړ شوی دی. یو بورې وړه 2500 افغانۍ تر رسیدلې دي. یو تاسو غوړي اغلت کیلوي تاسو غوړي تقریبا 1500 روپۍ تر رسیدلې دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه هیله ورزو ده چې خپل عوام باندې پام کوي، خپل شاروالي راوباسي، بازار ته خپل نامه وته ورتاکي. ولې دغه حالات ته وګوره او مسلمان پاتېږي؟ په مسلمان باندې دې هم د پونه دي چې احترام تاسو روښ شاده د نبینه
والا کورونا مرض راخته شوی دی او زه خپل د شینوار یم او کابل ته را پرشي ډیر وخت شو چې دلته اوسېږو. موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرسته هم نه شوې تر دا مهاله پورې. یو 4000 روپۍ دا نهه میاشتې کېږي موږ سره کومک کړی، په نهه میاشتو کې 4000 روپۍ. او د هغې نه راځې پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي. او غوښتنه مې د ازادۍ راډیو نه دا چې دا زموږ پیام خپور کړي. موږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. مالا پر 4000 روپۍ کومک مرسته نه ده کړې. د غیر د 3000 نه هغه نهه میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو کرایي کور کې اوسېږو. اوبم ځان ته په پیسو اخلي او خوراکي موادو د سره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام او دا راته خپور کړې. په ډېره مننه. السلام علیکم.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلې او څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول. تر دې دوی ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سوربي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوی دی. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نرسنیو ته وویل چې د جګړې له سیمې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بل لوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په یوه استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ هوایی او توپچی بریدونکو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. هاخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول شوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه 1 کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کرونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې سباندې 10000 کسان په دغه هیواد کې په یوه ورځ په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 1,15,000 ته رسیږي. او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. کتا سي هم فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوشا یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. ژوند په شیبو کې او تفریحي پروګرام د ګړې اچار.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار اورل کېدل. د سمال راوي څنګه په پوري او په بره مسته د الکموري
اس په ګوډه کې شور ما شور شو د سمال راوي څنګه په پوري په بره مکړه د هلک مور
ننجلې دا ورکړې د سمال اڅډول او لکوم شیان څخه جوړېږي.
غنم چې ورته چې وای د رس کروزی ډیر سي، دغه نور دغه خوږی موجه چې اچو وم چې پر کور باندې خوږس، د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړېږي.
د خوخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخیگی دی هر چا چی
رب ده جنده لرد جانانه دسمان را بر سیدت پور ده بوره مکره ده حلت موره.
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له هغه پایل څخه نارینه دی ښځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه خسام غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبې ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوژده، 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 دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو د کې رامز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچی او نالی او دا شان یا غالۍ واري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کور ته ورځي او په ډیر درنښت سره د رای باری یا خواستګرۍ خبرې ادوي. د هلمند اوسنکی ملک وایي چې دی خپل څوځله له دسمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی.
مارکه باندې کوو چې وروره زستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو سپینځري راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینځره ته بس یو لونګی پر سر کوو چې دا زموږ مارکه ته ورغله.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلي بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن د چی ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دستمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته واکشي.
زنده دی آینه دی زنگولی دی نور پاولگانی دی لوانگ دی دسمال بیا جور که پاس زنزر باور کن
دسمال معمولا لکمو توتو نجوریگی
مناره سا جوریجی دا بخمان دا جوریجی سپین اصلی تکا جوریجی
یو دسمال پا چور پای جوری؟
دسمال خو چی بیگانه خلقی نو پینزه سو شپس سو جورو چی دستش نخته بیاد پا دری سو سلو سو زینی خو
پا کلیو که معمولا دا دسمال چی جوری کنه زینی کسان غنم پا که گندی یو شمیر کسان نور بیاد اگه دی مالداره کنه دا
پچی چی جوره و دست زنده جور که اخم پچه پچه که چه و بیا خلای بند که بیا پا دسمال بنده گنده کن
ولی دا غنم و پچه و دا شاین پکی گده
دا غنم و دا پچه و دا غنم چه بجدو وای چه مالداری دیر سی غنم چه ورطا چه وای دا رسک و روزی دیر سی دا غنم نور دا غنم چه خوشی موجه چه ها چه وام چه پر کور بند خواهجه سی
دا انجلی
دا انجلی خواهجه سی دا خیشار سر خواهجه سی
کم مراسم نیسی دی دسمال دی جوره ولو پا وقت که؟
پا خپلا پلغان نوری میو اندرند میو پخپلو جوړولم تلوار کار چبو ټول بس سره جوړولم تلوار کار چینو بیا پخپنو سره جوړول
زیلی کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدی کنه مثلا
لوټه مزام پرېږدو مزام پیسې پرېږدو هغه لوټونه بیا داسې داسې ګنج ګنج کوي ګنج ګنج کوي داسې ګول کوي هغه ول چې کوي بیا د دسمال پر شا خواته بیا ټکوي د سن سره
دا ولی
کوم راغم بیا وای چې پیسې دار سينو د پیسو لپاره بیا د شوق لپاره کوي
کله د دسمال خو ور کول چې خسر کوټه کنه بیا د ترڅو وخت پورې د انجلی ساتی نه ساتی پدې د سمال اخر
څه انجلی چې واده سو هغه خوښه درغه مسه ساتی ساتی انجلی چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښه واخې بیا سرکې ور کوي بیا د خپل اولاد یا پښکې کیتړي یا د سمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي
دا کوم شوم چې دا
هغه نو څنګه ور غلط دی ورې واځي نو خلک دغه څه کوي
تاسو ویل چې و سم خلک او ته د پیسو په
بدل کې سمال جوړوي
کنه
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړي د دې ځای کراچي ته جوړ
ښا
اغه سره یو چې کاش کې دا تاسو نور موږ غوښتل چې تاسو مالونه ته مشترکې بیا سره 200 روپۍ ورکړو دا شته بیا مشترکې دا 200 روپۍ مازوم راکې چې دا تاسو مال جوړ کړی دوی ته ورک
یعنی خسته جوړ
کړی خسته جوړ کړ دوی دا تاسو مال ته د خوشحالي کول د سهاله وچی ولا یاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش
چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دي هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو بندوي او تر کورې وي د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتلونه ورته کوي
زه خو دې ورونو د ټولو مشر ما زما شکر دې ورونو ته وعده کړی دې د وسره ما وړی دې د دسمه خپل په وګو ما وړی دې خپل ورغله ما د ډول سره ورغله ما په شو تللی په شو راغلی یو خپل وګ باندې راځلو ډیر خسي ډول کوي اوس دې موټور لري واځ د ولکه کې مزکی موټر کې راخستی یې ستر نه راوخلې په سر کې کوس کې
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لایو دکاندار لیلا څخه پوښتلې دي
صرف همدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي ډیری خامد دی قنداری ګرځي خلاص هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور د ضرورت وړ شین هم دود شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بانه ورولی گل شی
پا خواه دسمال سره دزوم کالی ایچ هم نکوه صرف اما دسمال وی ور که خلاص وی بای ور اما اوز صدا دسمال سره دزوم نو دوم را فرف ویشن دیسته وی چایران را تا پاتسی هر شای ور تک دی
توتا دیگ دیرشی کیگی کمی سپرتوگی کیگی یو جورا چپلی ور تکیگی بوتی ور تکیگی مثلا جور را لوازم دیگی دی کریم دندان صابون و دقیق طول شایان څور سره کې دا چلويک ضرورت دو چلويک ضرورت دا غوښی
په زینو سیمو کې بیا له دسمال سره سودانی خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د دې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راول شوې دي
کوکا زمني یا د امي خاله یا خويندې د
دغه ټول یو یو چې خمچه ورکو دغه کوټه ډک شي او زمونږ خپله چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې و په دې پنځه ورونه کې مونږ همدا خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان به هر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده که لږ خبره به بیا به ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړی چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خمچه راشي مبارکي ته د دسمال هر یو از آن سره کالی راوړي بیانو هر یو از زر روپۍ دوه زره اته ډالر پورې هم همیږدي.
د کابل په نوي ښار کې د ګلفروشي کوڅه غځای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له یو ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلی یو. نوموړی په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده. د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګري ده. دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی. هغه ګوره سلور پدنسونه یغې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه
څو ډول خمچي ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش ډول خودي خنچي نو نور به دې کتلا کو نه مشته.
معمولا په دوه خمچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوه د تازه ګل خنچم کې چې جوړ شي
اره ورځ کې د سیراتو ایس د پکم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوز دو لپاره خنچي اخلي.
دینو مس د څو چې یو دیش نفر شل نفر 15 نفر خلک راځي.
درنو دوستانو په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر خپلای او تازه وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو دې کورونا له ناروغي وساته زکه چې دلته نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینه کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټوله خوا دا خوا کړل. د خبرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتې له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سره یا تو خود دست بیغمه ناسی لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشتر سره زن خو نشم پلور لک
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیر تا بیور که
لچانه پور کم بیا دیر مصرف تا سا جد دی او خجی سشه چه پا کور که ستا ماغه ور تا پاخه که
او ورتا پاخه بیکرم لاس کالا وروسا می رول امریکا را غلای دی بیا با یو میل مسام نو ورتا کوم اغه سوغاتو ته خو بیا خو خوشاله ای
ترا کدا صدر می لاړ بسنو چا دروازه به وروټه کوم
ام دغه نن را پیدا ک چې سبا ته را میل مکم
پیدا به کم خو که وس پیدا شي
ترا پیرا پیدا کړه زبې ګلمینه دی کرا واشم او یو څو ډوله کباب ته نزدا کړم
اوس زده کې وله تر اوسه دې څه کول
تر اوسه څوک له خارج راغلی وو چې کبابونه می ورته پخ کړی وای
چې زده دي نه دي نو څه شو به دي ورته پخول
ست ډیر زده دي زما د پلان لا تاسو را نه ده په واس کې
ما دې نکله تاسو را په واس کې نشته اوس کباب پخول زده کې څنګه سول کبابونه ما بابونه
او درې ډول کباب می پخ کړای قابلی چلا او منتو او نور شین می پخ کړی خدای دې وکړي چې ورته کم را نه شو
نو نو کم به ولی راځي ورته څه شی خو به درنه پاتې سوي نه وي 15000 افغانۍ دې قرضدار کړم لا به کمه هم ورته راځي
زما مړ کېږه اوس به دومره د امریکا سوغاتونه واخلي چې دوه میاشتې به پلونه پې خوري هغه د کور مې راغی ونجلۍ ته هغه بالښت هلته کېده راځه ورور دلته یم
خا ادا دې سماو مې
خوري د دېګ نه خوري خو بوونه پورته کیږي لکه چې خشه اند پخګړي
دې دې زو هړي دې زو خو د ماونه د حساب دي
اورورا سلایقت نه لري
اما ما ستړی مشه
خیر وې خو زه خیر وې سي
اورورا ستړی مشه ته دې دا سر راخته کا چې خولیکم
نه نه خوري د خولولو نمازرات غواړم او په دغه خولولو سره لېونه بلته ناروغي انتقالي
ستړی مشه په خیر اغلی
خیر وې سي خیر وې سي مننه مننه
اورورا راځه ته خلته کینم
ژوندې وې سي
ماما دا خلته ما ترکا
نه نه خورځي دې کې مشيان را وړي تاسو ته دا در کوم خوري
اورورا
دغه خلته کې ملک څه سوغات در سره وړي دغه د جامو پوډر دي دلته به نه وي جامې ډېرې ښې پاکوي او دغه د خېخو مینځلو مایع ده ما ویل خور مې پاکخوره ده د کور خېخې به پرې مینځي او دغه هم دوه بوتله شامپو او دغه دوه کلچې صابون د ځان مینځلو دیتول صابون دی دیتول صابون میکروب وژني او ګوره خورې دغه دوه بنډله تعقیم شوی کاغذ دی بیا د مخو لاس پرې وچوه غټې خورځي دغه ژولې مې خاص تا ته راوړي دي ډېرې ښې پوکانۍ ترې جوړېږي
دی سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې 200 افغانۍ نه کیږي 15000 افغانۍ د قرض دار کړم بچو
زه څه خبروم ما خو ویل امریکا راغلی اتمن دې یو لکو یا دو لکو سوغاتونه راوړي
ها څنګه پټ پر سره راګيږي څه شه وب کم نوي
دې کډیم را سره بس دي دوه ډیر دي
دغه سندره واوري
تورش پاد تور خو نغه ایراند جګر خو نغه ایراند جګر خو نا تورش پاد تور خو نغه ایراند جګر خو نغه
په پای کې دی وول سوال دی وی ورځي یادښتونه در اورو
اوس د سهار ته بجې دي
لستن په ملمسون کې راته نازدي او اته تنام په جماعت کې دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوی لري چا جنگ کړی د چا په ځمکه دعوا ده او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هره ورځ همدا حال دی آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دي پخول اوړل خو یې هم کار غواړي اوس د سهار 9 بجې دي خلک ښه خوشحاله لاړل ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و وروسته وروسته خو بیا دغسې شیرینۍ شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار 10 بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوس د ماسپښین 11 بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یې 100,000 نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید 200,000 همدا اوس او 200,000 تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولی 10,000 موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپښین 12 بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي 200,000 افغانۍ شوې ده زه دومره هم خی دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر 15 بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هر ورځ له 12 بجو نه تر 4:15 بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې 8 بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ये मेरे द्वारा उस तरह तू دی زمالا لیا پخپل کور کے نا مخت دے واچوا یو مخت دعا بجانے ماز دخپل مور کے نا بجانے ماز دخپل مور کے نا سما کرا سما ٹکور کے نا بزلن تنگ درل بزل اوڑم شور کے نا چیما چیم کھلی ریز مریز تارا نیون سیتر گور کے نا تارا نیون نسیتر گور کے نا سما کر سما ٹکور کے نا